دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې درېمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساز هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خوزدار کې د بمی چاودنې، په گلگت بلتستان کې د ټرافیکي پیښې او د رسنیو د نړیوالې ورځې په اړه پر راپورونو سربیره نور ډیر څه هم لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه تغور سي. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په خوزدار کې په بمی چاودنه کې د ځایی پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژل شوي دي. په گلگت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. او حماس ویلي څومره ژر چې ممکنه وي یو پلاوی به قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د ځایی پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس ټانې مشر غلام مصطفی رند مشال رډیو ته وویل چې مینګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې ووژل شو. نوموړي زیاته کړه چې صدیق مینګل له پریس کلب څخه د خوزدار پوهنتون پر لور روان و چې له چمروک څلور لارې سره نږدې په ګاډي کې بمی چاودنه وسوه. رین زیاته کړه چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم ووژل شول او اووه نور ژوبل شول. تروسته د هغه بریز مواري چا نه ده منلي. پولیس وایي د پیښ پاړې پلټنې پیل کړي او په برید کې به لاسرلرونکو کسانو خلاف اقدامات کوي. د خوزدار دا پیښ پر داسې مهال سوې ده چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په پاکستان خبریالان وایي چې هلته پر خبریالۍ محدودیتونه زیات شوي دي. د پاکستان تر واک لاندې په گلگت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې له رولپنډۍ څخه گلگت ته تلونکي مسافرونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چلا سره نږدې واوښت او له قراقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت. یو ځای خبریال فهم بیگ مشال راډیو ته وویل ژوبل کسان د چلاس په ګډون نورو نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د بس اوښتو له امله نه دي معلوم، خو بیگ وایي چې حکومت پلټنې پیل کړې دي. دې زیاتوي چې په پیښه کې 15 تنه پر هماغه ځای وژل شوي ول او نورو په روغتون کې سا ورکړه. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثر د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او داراز پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کیږي. د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي، بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان چوکي خرڅ شوي هم دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویان وی جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت په سیاسي چارو کې مداخلت پریږدي او د هیواد واک دي منتخب شوو غړو ته وسپاري.
جالی اسمبلیاں ہیں،
دی وای دا جالی اسمبلیاں دی یوازې دا نه چې وټونه غلا شوې دي، د وټونو پیټي بدل کړې شوې دي، په منظمه توګه اسمبلی خرڅې شوې دي.
حکومت لا د مولانا فضل الرحمن د سرګنو د پاره څه نه دی ویلي، خو د پاکستان پوسټ په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. پوسټ انتخاباتو وروسته ویلي ول چې د فبروري پراتمه یوازې امنیتي دند تر سره کړې و. لدې پرته انتخاباتي کمیشن او پخوانی لنډمهالي حکومت هم ټینګار کړی و چې انتخابات شفاف او عادلانه ول. د شمالي وزیرستان دوه مازیو مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی د پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال لړیو ته وویل چې پخوا به یې په 24 ساعتونو کې 6 ساعته برېښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې 2 ګنټې بجلی لري چې ورباندې ضرورت نه پوره کیږي. دوی ویل چې انتظامیه ته د مې تر نهمې پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی. بلخوا د میرامشاه انتظامی مشر خالد عمران تیر ماښام مشال لړیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو ولس بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش اداره کمه برېښنا ورکوي. دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي د وزیرستان اوسېدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري. په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګزار ناروغي تعقیبي یا فالو اپ واکسیني کمپاین پیلوي. دوی پرون مشال لړیو ته وویل چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې ورته له څاڅکو ورکول انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن په بلوچستان کې د ګزار 15 ورځنی کمپاین پای ته رسي. چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د صوبې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي 300,000 ماشومان واکسین کړي. په همدې حال کې له پرون راهیسې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې واکسین کمپاین روان دی. تر دې مخکې د اپریل له 9 څخه د مې تر 2 پورې د هغې صوبې په نورو ضلعو کې د کمپاین لومړی پړاو ترسره شو. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بوري، ویل دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل حنیه پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره خبرې وکړې او د اوربند د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبتې روحیې ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دي راغلي چې پلاوی به کله سفر کوي. دوربند وړاندیز لمخ به حماس په غزه کې د جګړې درېدو او هلته د زوري مرستو لیږد په بدل کې یرغمل سوي کسان خوشی کړي. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د بلوچستان په خوزدار کې یوې بمی چاودنې د ځایي پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژلي او اووه نور یې ژوبل کړي دي. په ګلګیت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. دا چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه د دیامیر ضلع یو ځایي اوسېدونکی په اړه وایي.
کنډکټر چې ما وو ډاکټر سره خبر کړو، کنډکټر داسې وایي چې موږ دا غزې کې روان یو، نو یو داسې غوناواز چې چاته مو او وروړو هغه ځای کې کھٹی دي، ډېر زیات ټایر پنچر شوی دی یا ټایر پھٹا شوی د څه شي، خو بس ډایرکټ بس لاړ وایي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځوي مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. دوی وایي له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په روان خپرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د بلوچستان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې کسان وژل سوي او اووه نور ژوبل سوي دي. دا چاودنه نن غرمه د منګل پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې سوي ده. په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار مجید بابر د مشال رادیو له خبریال ایوب ترین سره ژغېدلې دي. ایوب ترین، نوموړي ته د دې پیښې حال څه دا ډول بیانوي؟
نن د غرمې و بجا وه چې د کوټ څخه تقریبا څلور نیم سوه کیلومتره لویدیځ لور ته د خوزدار په سیمه کې، هغه وخت د خوزدار پریس کلب چې کوم صدر دی مولانا صدیق منګل، هغه چې کله دی د پریس کلب څخه د یونیورسټي خوزدار یونیورسټي په لور روان و، نو د خوزدار د پولیسو په وینا چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ده په موټر باندې یو میګنیټ بم نشنول شوی و چې له امله په خوزدار کې و چمروک چوک ته نږدې چاودنه وسوه او د دې په نتیجه کې چې دی د ده موټر ته هم ډېر زیان اوښتی دی.
چې تاسو کوم تفصیل بیانوي د دین دا بریخي چې منګل صاحب په نخښه شوی دی یو هدف ګرځېدل؟
بالکل، هغه چې کوم سی سی ټی وی فوټیج راغلی دی نو پاغه کې هم ښکار کیږي چې مولانا صدیق منګل صاحب چې دی هغه د پریس کلب سره وتلی دی او د یونیورسټي په لور روان دی. پر موټر سایکل باندې یو کس راسی او د ده د موټر سره یو شی داسې ونښلی او بیا د هغه یو څو سیکنډ وروسته یو چاودنه وشي، نو د دې چاودنې په نتیجه کې مولانا صدیق منګل مړ دی او دوه نور، اوس پولیس دا وایي چې دوه نور چې کوم راګیر وو یا په لار روان وو هغه هم مړی دی او نور کسان چې دي هغه زخمیان دي، کوم چې د خوزدار په بیلابیلو روغتونونو کې دا وخت بستر کړل شوی دي. او پر دې پیښه باندې لکه څنګه چې تاسو وویل چې نن د لالمخه په کوټه او د پاکستان په نور غټو شارو کې د پاکستان فریډل یونین اف جرنالست لخوا د خبریالانو د ازادۍ د بیان د ازادۍ په حواله بیلابیل غونډې او پروګرامونه ترتیب شوی وو، نو په کوټه کې هم د کوټ پریس کلب مخته دا وخت چې د یو احتجاجي مظاهره روانه ده، خو چې کله دغه د خوزدار ناوړه پیښه وسونه دغه ورسته بلوچستان یونین اف جرنالست کم صدر دی خلیل احمد هغه اعلان وکړي چې ټول خبریالان چې دی هغه به پر خپل لاسو تور ټوکران یا هغه تړي، او بل خوا د بلوچستان حکومت چې دی هغه هم د دې پیښې په کلک غندنه کړې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر چې دی میر ضیا لانګو هغه و سم د لاسه د خوزدار و پولیسو ته د خوزدار و انتظامیه ته امر کړی دی چې هغه دې د پیښې په اړه یو ریپورت سم د لاسه و صوبایي حکومت ته وړاندې کړي، او د دا هم امر کړی دی چې په دې پیښې کې چې کوم کسان تورن دي انتظامی او پولیسو ته پکار دي چې هغه زر تر زره ونیسي. او دوی دا
ترین صاحب یو خو لکه صدیق منګل صاحب لکه تاسو وایي چې د سی سی ټی وی د کیمرو نه دا معلومیږي چې هغه په نخښه شوی دی، دغه موټر سره یو کس راغلی دی او چسپکی بم انخلولی دی. د صدیق منګل صاحب آیا داسې کوم راپورونه یا د دینه مخکې هغه تاسو یا نورو خبریالانو ملګرو ته ویلي د ګواښونو یا هغه ته کوم ګواښو یا هغه په هدفو؟
د مولانا صدیق منګل سره زموږ ډیر نږدې تعلق و. دوه کاله مخه چې کله دی د خوزدار پریس کلب صدر وټاکل سو، نو بیا د دې چې کوم دالبرداري تقریب و هغه ته هم موږ د کوټ څخه خبریالان و خوزدار ته ورغلي و. نو لکه څنګه چې د ده د نامه ښکاره کېږي مولانا صدیق منګل د ده خپل تعلق دی، د جمعیت علما اسلام هم ډیر زیات پلوي و او یو مذهبي کس هم و، خدای د پریس کلب خوزدار صدر و.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو څاوري په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده، پاکستانی خبریالان وایي چې هلته پر خبریالۍ محدودیتونه زیات شوي دي. د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادي لپاره کارکوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نیټورک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادي وضعیت لا خراب شوی دی. په پېښور کې خبریالان وایي چې د پخوا په نسبت یې چیلنجونه لا زیات شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د بیروزګاره کېدو ویره، سیلف سینسرشپ، د بیلابیلو ادارو او وسلوالو ډلو لخوا دړکې، پاکستانی خبریالان وایي چې دا او نورو یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ مانځل کېږي، په پاکستان کې صحافیان وایي د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواښ سره مخ دي. ډېری وایي دوی تا کرخې راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه. په پېښور کې خبریال منظور علي یادې ستونزې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
سره د پی ټی ایم د ملټنټ ریلیټډ سټوریز نو شروع کې کله د ملټنسي شروع شو، خو پالیسی ډېر لیبرل و، میډیا باندې دومره چک نه وي. خو ود د پیسج آف ټایم د چلو شروع دا شزونه دې باندې سختیان زیات شو، نو هغې سره صافیان هم لک کانشس شو، سیلف سینسرشپ ته غاو شو هغه طرف ته.
په مطبوعاتو د یادو قد غنونو له وجې د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځینې خبرونه د خپلې ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خپرولی. صحافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعمالیږي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال وسیم احمد شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
زیاتر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاو ته ایډیټوریل پالیسی ښکار شي. یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم ادارې دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پورې محدود نه دي. نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایډیټوریل پالیسیانه دغه کې. نو که موږ انګلیش وګورو نو هغه کې ایډیټوریل پالیسیانه چې دي یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکاره شي، خو زیات تر که موږ ګورو نو داسې غونډه کې پالیسی دي چې هغه سرکار نمورات چیزین اداری دی اغا خپا کول لگ دیر مشکل اغان تکیخ کاری.
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا آزادی وقت پر وقت سوالون پورتا کی گی، خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه آزادی دی او ټول وګړي د بیان دا آزادی حق لری. په داسې وخت کې ټولنیزې رسنۍ د بیان د ازادۍ لپاره یو نوی ذریعہ ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې وخت پر وخت په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول شوي او د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چې پخوا د ټویټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسي د حکومت لخوا بند کړل شوی دی. په پېښور کې میشت خبریال منظور علي پر دې اړه وایي،
ډیر خلک په ټویټر باندې او صرف دام نو چې پولیټیکل پروپاګاندا دي نور کورونه هم کېده بزنسز دي پکې ګورمنټ دی انفارمیشن هغه یو مین جوړ شوی ټویټر چې کوم دی ډیر زیات د مین سټریم باندې میډیا باندې ډیر آؤٹ سایز انفلوئنس ده ډیر زیات او شیزونه پکې تر هایلایټ کیږي او میډیا چې مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټویټر نه اوچته ای او فالو کوي سټوریان یې هلته نه راځي نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریبا 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټویټر استعمالوي نو هغه خلقو نه تا یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړه باندې نو دا ډېر خطرناک شیزونه دي یریدل والا شیزونه دي او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې اره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
د ټولنیزو رسنیو سره د خلکو خبرونو ته د لاسرسي طریقې بدلې شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو ترڅنګ نوي چیلنجونه را مخې ته کړې دي په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتلل دي په پیښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیه په خبره په 13-15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډیر کمی راغلی دی په پیښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیه مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن و نن سبا 8,000-9,000 کیږي هم د آج کیږي هم د مشرق کیږي هم د ایکسپریس کیږي هم د ډانګ کیږي هم د نیوز کیږي داسې ورسره وغیرہ عادت شو آج صبح شو جہاز شو ټول سرکولیشن ډیر کم شوی دی ډیر اثر یې لړ کړی دی د کرونا نه پس بله خبره دا ده چې تقریبا مخکې 700-650 موږ سره اخبار فروش اوس نن سبا زما په خیال 250 پاتې دي دی کې سر روزګارونو پرې خودل رشکې چلی څه کلول خرڅوي څه چپس خرڅوي
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو د تشدد شاوخوا یو سل 4 پیښې ثبت شوې دي چې پکې وژنې بریدونه تختونې ګواښونه او مقدمې شاملې دي یو اړخته که یادې نیوکې کېږي خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
زموږ له مشال ریډیو خاوري د پاکستان تر واک لاندې په ګلګل بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښ کې 6 تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویان له خولې ویلي دي چې له راولپنډي څخه ګلګیت ته تلونکي مسافر وړونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت زموږ همکار داود خټک د سیمې له یو تن روشندین دیامیري سره د پیښې په اړه خبرې کړې دي او په سر کې یې له نوموړي پوښتلې دي چې دا پیښه چیرته او څنګه مخته راغلې ده نوموړي په ځواب کې وایي
دا سهار 3 بجے یو بس د خلاف ایریا کی یو شوکل دا ایگزیکٹ لوکیشن دے او کے کیج تھانہ لوکیشن دے دی ایریا کی بس ایکسیڈنٹ شیو دا سار او دا بس بیسیکلی دل چلا راول پنڈی نو ہنزا تروانو او دی کی پینٹی پسنجر ہوتی تھی
نو دی کی مڑ سمر دی او مڑ و زخمیان پگی سمر دی
او اس پر جو کم اطلاعات دی اغیر مطابق دی 19 کسان وفات شو دی بس والا ڈرائیور ٹکٹ والا کم رسید جوڑ شو داغی خو 35 کسان دی
داخل چری دا علاج چرته روان دی دلته خو لګ دا خو غریز سیمه ده کنه نو دلته د اسپیټالونو یا سہالت علاج چرته کی
دا کوم ایریا دی دا خو ډیویژنل هډ کوارټر خلاف دی کنه دا ګلګیت دیامی رسول ډیویژن بالکل د شهر کې اکسیډنټ شو دی دا کوم ایریا چرته چې کوم بس هرتاب شو دا بالکل او دا خلاف کوم کې کېچ مین بازار دی کوم هغه منو لیک چې کراچی یو نیم کیلومتر مخ کې تقریبا 2 کیلومتر مخ کې کوم ایریا دالتا بالکل پلین دی کې دا اکسیډنټ شو دا دا د چلاسی ریجنل هډ کوارټر اسکال د غټ هسپټل دی والت سہولیت د خېلی شدا زو خبر خو بالکل تاسو صحیح ده چې هر وخت تقریبا د کوم گذشته او لس کال دا سلورم پنزم بس اکسیډنټ دی یو کیلینګ نو علاوه
اکسیڈنٹ والی کی گی دغلتا دا سڑکوں خراب دی کنا دا دا بسنو والا تیزی کئی بے احتیاطی کئی سب سب اصل وجہ صدا غٹا وجہ
نہ اصل دی دی دو 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 وجوہات دی یو خدا دے کم اکثر چکم ایکسیڈنٹ دی اگے کی بنیادی طور پر چکم ایف ڈبلیو نومی ادارہ دا دا پاکستان کی این ایچ ایل ان کار کئی
یعنی فرنٹیئر ورکس ارگنائزیشن خبر تا سو کرے
جی 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 فرنٹیئر ورکس جی جی دا فوجو ادارہ دا دا این ایچ ایل کم دا دا گلگت بلتستان سیکشن ٹھیکا جو کم دا این ایف ڈبلیو سا کی دا او ایف ڈبلیو والے کم روڈ کی دای سیف گارڈ کنا دا چرور بار سائیڈ میں غٹ غٹ سیف گارڈوں کم دنیا کی جو کم ہائی ویز بھی آگے کی دا سیف گارڈ پر دی روڈ میں مثال بالکل سیف گارڈ نہیں تھا اور ہم بھائی
مطلب کم دیوالونه جوړیږي چې هغه د وجه نه دا بازی ایکسیډنټ بچ کېدای شي یعنی دا هغه مخ نیوي شي هغه خبره کوي
بالکل یو خدا او دویم دا چې روړ تاسو د کھڈی دی غړ غړ کھڈی دی ان ایچ ای چې کوم یو های وی های وی روړ خو هغه کی چې مسله کې نه راځي ټیک دی دا روړ تاسو د کډل ته بالکل بخي کھڈی یو غړ نن چې کوم دا بس هم دی اس پسنجر سر آگے چکم ڈرائیور سر چکم کنڈکٹر یا کا بچ کے نا کنڈکٹر چما وہ ڈاکٹر سر خبر کر وہ کنڈکٹر دس ہوئی تھی منہ اس آغازے کے روانہ یہ دس گنا آواز شات ہوں او روڈ آغازے کے کھٹی کے دیر جب ٹائر پنچر شید یا ٹائر پھٹا شید اس شید کو بس ڈائریکٹ بس لاڑ ہوئی
او او دا سڑک چیرے دا کم سڑک چیرے نو دا دا مین دا کراکورم ہائی وے دا کنا دا چائنا بارڈر طرف
بالکل مین کراکورم ہائی وے
خبر زخمیان دی نو زگورم اس ڈان اخبار زگورم اغی کی دا مڑو شمیر چھ دے اغا شل ورکل شوی دے اغی وچ شل کسان مڑ دی
سیریسلی بری سلور او نو بس خدای بچکر دی زخمی دی مت خبر کول چې زخمی خطول سیریس دی دا ایری اصل چې دا کونو پلین کونو پکې او یو غار غار نو لانی چې دا سنت تل د پتاغي و سر لکیات سبای زیات شه دی
او نو د اخیری پښتنه می روشندین دا چې دی کوم ځای کې چې اکسیډنٹ شوی دا چې لاس او د دی خواو شا علاقې چې دی دی برکه لګ معلومات رات را کز مونږ وریدونکو د پاره چې دا څنګه علاقې دی
د چلاس د چکم د چلاس خو د دیامی استور ډیویژن هډ کوارټر د گلګت بلتستان کی دری ډیویژن دی او په یو ډیویژن هډ کوارټر چکم د چلاس دلته ای جی پی او چکم غټ افیس نافس ټول دی په دې علاقې کې یو ټول عام خبردار دیامی بادشاہ ډیم دلته تعمیر کیږي او هغه من کنسټرکشن او سی پی روټ او حوالے سره کار د سکورټ انتظامات هم دلته اکثر بدای خو دې ایریا سره ډیر زیات اکثر حادثات بتا سو چې چلاس نوم چې کلم اوري نو بیا وسو مختلف خبر اور راځي چې دہشت گردی کاروای شو بسونو ټارګټ او دا مختلف قسم نامه چې کوم پتا ډیر مشهور یو ځای جوړ شي چې دلته دیم هم جوړي چې دلته حالات هم خراب دي صحیح دی
د دی امیر یو ځای اوسیدونکو چې په گلګت بلتستان کې د ټرافیکی پیښې حال را سره شریکاوه او اوس زو کراچی ته د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرچ سوي دي نو موري پرم په کراچی کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویان یو جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت یعنی پوز دی په سیاسي چارو کې مداخله پریږدي او د هغه هیواد واک دی منتخب سو غړو ته وسپاري حکومت له د مولا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي په دې اړه نور حال د نیازالی په راپور کې واوري
پرون د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هیواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې فروری انتخاباتو کې نه یوازې درغلې شوي ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي
جالی اسمبلیا ہے
دی وای دا جالی اسمبلیانی دی یواز زدانه چې وټونه غلا شوې دي د وټونو پیټې بدل کړې شوې دي په منظم توګه اسمبلی خرسی شوی دی د سن اسمبلی نه تر اولس مشر څوکۍ ایوانی صدر پوری سوداګانی شوی دی
ایوان صدر تک کا سودا ہوا
مولانا فضل الرحمان زیاته کړی په پاکستان کې هیڅ جمهوریت نشته، فوز اسمبلیانی جوړوي او ماتوي، اسمبلیانی د فوز په خوخه جوړیږي. نو موړی وایي چې اوس خو حالات دې ځای ته رسیدلی دي چې د فوز په وینا په قانون کې بدلون کیږي او جوړیږي، او وزیر اعظم د فوز په وینا د اسمبلی غونډه هم ربلی. مولانا فضل الرحمان زیاته کړی چې د یوې منصوبې لاندې د ګوند غړو سره په ټاکنو کې درغلی شوی. حکومت د مولانا فضل الرحمان د دې خبرو په غبرګون کې تر اوسه سندي ویلي، خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویان نگت صدیقی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي په انتخاباتو کې هیڅ درغلی نه دي شوی.
الیکشن کې کسی بھی اس قسم کی اس کے اوپر ٹرائبونلز بنے ہوئے
دا وای د الیکشن رستو لدې لپاره خصوصي عدالتونه یا ټریبونل جوړ شوې دي. نو دوی کولای شي چې دغه ټریبونل تلاټ شي او دوی ته خصوصي عدالتونو په اړه هر څه معلوم دي او په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. موږ په وړاندې هم دا تورونه رد کړی دي. په ټاکنو کې داسې هیڅ درغلی نه دي شوي او کبیا هم دوی ثبوتونه لري، نو د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ ته هم تللی شي. دا ټولې لارې د دوی لپاره خلاصې دي. دوی کولای شي چې هلتا لاړ شي. لدی وړاندې هم په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه بیا الیکشن کمیشن وار په وار رد کړی او ویلي چې د اتمې فروری ټاکنې رڼې او پرامن وي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوي. مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نه شل زرو نه تر دېرش زره پورې وسلوال د امریکې په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللي وو او اوس هغه وسلوال په ډېر قوت سره بیرته راستانه شوي دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوئی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دے په اربون روپے لکخ پیشوے دے اس بسوک افغانستان تتلے شی و نبدلتا راتلے شی. نو بیا دا پاکستان نا شل زر نا تر تیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسی دل. نن حقا تار چرتا دے اربون روپے لکخ پسر اقلے وو او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا دیر قوت سر بیر تا راستان شوی دی. زد پاکستان دا فوز نا پختنو کم چی تاسو پا پولا موجود وی اغزن تار وو. نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرتا څنګه راغلل
کہ آپ جب سرحد کو پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد میں واپس کیسے آ گئے.
مولانا په خپل بیان کې دا وکړي چې په خیبر پختونخوا کې په هر سرکاري محکمې پر مختیایي کار یا ټندر کې لس فیصد برخه یعنی روپۍ وسلوالو ته ورکول کیږي. د دې په وینا چې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ څوک ګامونه نه اخلي، خو هغه وسلوالو ته کچا چای یا د یو وخت ډوډۍ ورکړي وي نو بیا هغه نیول کیږي او ترهګر بلل کیږي. د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمان د دې تازه خبرو په غبرګون کې تر اوسه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشه ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیری وجل شوی دی او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمان د خبرو په ورګون کې سندي ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي او د هغوی دریز هم خپور کړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمان زیاته کړي چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلي سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړ چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي. یاد جلسې ته پسند کې بیا بیل ملت پال ګوندونو جوړ ګرینډ ډیموکریټک الائنس جی ڈی اے جنرل سیکرټری ډاکټر صفدر عباس یوویل، اسټیبلشمنت تل د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده او د اتمې فروری ټاکنې هم د اسټیبلشمنت د کنټرول نتیجه ده. دیوائی پٹول سن کی اوپزن زیونوں کی 50% اوپزن زیونوں کی 80% او بیا پزن سو کو 100% نتیجے بدل شوی دی. ٹاکنے دا درغلیو نہ ڈکی وی او دا کار تل اسٹیبلشمنٹ کڑے دے. حکومت پسنگ جوڑی گی او اسمبلیانو تب سوک رازی اسٹیبلشمنٹ دا پریکڑ کبھی
کون حکومت کرے گا یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے.
جلسے تپ وینا کی دسن عوامی تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو پخپل وینا کی ویل، دسن حکومتی وزیرانو پا مرستا پا کچس مکی غلاگانی روانی دی.
کندکوٹ، جیکب آباد، کشمور،
دیوائی کندکوٹ، جیکب آباد، کشمور، گوٹ کی نند چال پار ہم محفوظ ندے دا کچے دا غلو پنم دسن دا حکومت دا وزیرانو غلاگانی روانی دی. پا یاد سیمو کی تعلیمی اداری تڑل شوی دی، ما شمان سکولونو تنزی بس غلاگر گرزی.
داکو گھوم رہے ہیں.
د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا په خپل یو بیان کې د جمعیت علما اسلام د کراچۍ جلسه ناکامه بللی او ویلي چې اولس دوی په ټاکنو کې هم رد کړل او په جلسه کې ګډون نه کولو سره هم رد کړل. شرجیل انعام میمن په وینا چې جی ڈی اے او جمعیت علما اسلام په سن کې هیڅ ووټ نه لري او مولانا فضل الرحمان سره که درغلی شوی وي نو په خیبر پختونخوا کې دی احتجاج وکړي. نیاز علی، مشال ریڈیو کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
از مجاغ لمشال ریڈیو سخ آوری دا مشال ریڈیو ټول خبرونی تاس دا ریڈیو ترڅنګ دا مشال ریڈیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم پاک صافی اوریدلای سی. اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لورا ګرځوم. د بلسان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس تانې مشر غلام مصطفی رین مشال رډیو ټول چې مینګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې ووژل شو. په هغه چاودنه کې اووه کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پېښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې لارول پنډي څخه گلګت ته تلونکي مسافروونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز شیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت. د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخ کچه درغلي شوې دي بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان څوکۍ خرڅې شوي هم دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې د سند ولسي اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویانو یو جلسې په وینا کې زیاته کړه چې اسټابلیشمنت یعنی پوز دي په سیاسي چارو کې مداخلت پرېږدي او د هیواد واک دي منتخب شوو غړو ته وسپاري. په بلوچستان کې روغتیا چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګوزان ناروغي تعقیبي یا فالو اپ واکسیني کمپاین پیلوي. دوی پر مشال رډیو ټول چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونه یې ورته د څاڅکو ټول انکار کړی دی. او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي ویلي دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. په اوکران کې د روسیې د روانې جګړې په نتیجه کې له دواړو لورو د سرتیرو د مرګ ژوبلې ضد و نقیض شمیرې خپرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشت راهیسې روانه ده یو نیم لک روسي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر بیا ویلي یوازې د روان میلادي کال له پیله د اوکراین د وژل شوو پوځیانو شمیر تر یو لک او لسو زرو زیات دی. په دې اړه راپور واوري چې اسمت څاروانې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وژل شوی دی. دغه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسي پوځیان وژل شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,11,000 غړي وژل شوي او د هغوی 20,000 تجهیزات او وسلې نابودې کړای شوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمېرې خپرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکل لوریو د مرګ ژوبلې دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوې نه دي. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 50,000 یاد کړی و. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړۍ شوې او روسیې للویدیت څخه ډیره منځوي کړی ده.
ډیر وبخشی سالی محمد سالی او چتاوسته راپور وړاندې کړی د اسمت سروان راپور او زرته وړاندې کوو. هغه راپور داسې چې د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر ویلی دی چې د داعش د خراسان څنګه د حملو دوام اندیښنې پیدا کړې دي چې شای افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل سي. سیګار د امریکا کانګرس په خپل درې میاشتنی تازه راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نور هیوادونو ته د ګواښونو یادونه کړې ده. د طالبان حکومت په بیا بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو داوا کړې ده، خو سیګار د ملګرو ملتونو د پلټونکو له خولې ویلي دي چې داعش ډله په ټول افغانستان کې د جلب او جذب په لټه کې ده. نور حال په دغه راپور کې واوري چې اسمت سروان درته وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګ په غاړه واخیست. په دې برید کې لږته لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او که نه. د امریکا سینکام یا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نقشه کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګې هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستانه د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څنګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسېدو پر راوروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غلم مشال رادیو خوري یا وایسي وزل بیا زو د پاکستان پاړه د راپورونو پر لور دا ومنشتل ګوند خبر پرتوخوا څنګه نوی منتخب مشر میا افتخار حسین ویل دي چې ګوندونه باید لمازي زده کړو وکړي او د غیر جمهوریت قوتونو په لوي پر ځای په خپل کې یو سیاسي پارلمان پیوړی کړي. نو موري پرند پېښور په بادشاہ خان مرکز کې د ګوندی کابینت ټاکل ورسته د چا نوم وانه خست. خو مشال رادیو ته ویل چې اوس هم ځینې سیاسي ډلې د پاکستان امنیتي ادارې یا استابلیشمنت مرسته غواړي، نو ځکه د هغوی پر یو پیوړی پارلمان باور وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
صوبای صدر می افتخار حسین مشال ایډو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې 13 د فروری ټاکنو کې ټګي او لاسوهنه شوي او باید د پاکستان استابلیشمنت پارلماني سیاست او ټاکنو کې لاسوهنه نه لاسپسر شي تکم لوجه چې پارلمان او جمهوریت کمزور کیږي.
دا صدا د استابلیشمنت په والا باندې مونږ چې د کم الیکشن راغره د انجینیر الیکشن دی. په انجینیر الیکشن کې چې دا غي کم کلیدی کردار دی، مونږ دې کردار ته چې کم دی په خنزر نګورو. د دې ملک جمهوریت کمزورې کول دا چې کم دی نو پارلیمنٹ کمزور کولی چې پارلیمنٹ کمزور شي زموږ اقتصادي پالیسي چې کم دې نه جوړيږي زموږ اقتصادي پالیسي ختم شي او داسې ملت نقصان رسی لہذا اسٹیبلشمنٹ لا پکار دي چې د عین مطابق هغه خپل رول ادا کوي هغه په دې شونه کې مداخله نه کوي.
د سوال په جواب کې چې پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د پاکستان پوز او اسٹیبلشمنٹ مرستو ته اړ دي او غواړي چې په سیاست کې لاسوهنه وکړي نو دوی ویل چې باید سیاسي ګوندونه ټول د خپل ماضي نه سبق واخلي او خپل کې یو موټی شي نه چې غیر جمهوریت قوتونو سره مل شي.
سیاسي پارټو لا پکار دادي چې د تیر وخت کومې غلطۍ دا غینه سبق زده کی او پکار دادي چې هغه په خپل کې دومره اختلاف تنزي چې دا غینه نور قوتونه فائدہ واخلي. زمونږ نظریاتي اختلاف شته زمونږ د سوچ فکر اختلاف شته خدا سیاسي میدان دی او د ټولو پارټو په خپل خپل کردار دی نو پکار دی چې موږ سیاسي پارټه په سیاسي طریقو د یو بل اختلاف کو موږ لږ کم دی یو په خاص نقطو باندې دا اتفاق پکار دی لکه خارجه پالیسي باندې په داخله پالیسي باندې په اقتصادي پالیسي باندې تعلیمي پالیسي باندې.
افتخار حسین وینا وا چې دوی کوم تحریک په سیاست او ټاکنو کې د پاکستان د اسټیبلشمنت د لاسوهنې پر ضد شروع کړو هغه به دوامدار وي. دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور دا پوز پر سیاست اور ٹاکنوں کے دل سہنے پاڑا تیر وختونو کے پوز اور دا پوز مطبوعات سانگے بیا بیا دا خبر تکرا کڑے چی دوی پر سیاست کے حس لاسوہنے نہ کبھی باید سیاست کے خکیل نکلی شی اور بلدا چی دوی جمن دی چی دا سرحدون حفاظت ہوکڑی اور ملک دا امنیت دا ٹنگخت لپارا کوٹے لگامون پور تکڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
اوس بلوچستان ته نن په بلوچستان کې د پولیو د 15 ورځنی واکسیني کمپاین ورستی ورځ و خو روغتیاي چارواکي وایي چې تر دې ورسته د ورځنی تعقیبي کمپاین کوي چې پکې به هغه ماشومان واکسینوي چې د ګوزان مخنیوي لڅاسکو پاتې سوي دي. دوی وایي په هغه د ورځنی کمپاین کې زیاته توجه د افغان کډوالو په کیمپونو او په هغو سیمو کې ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې لڅاسکو ورکول انکار کړی دی. چارواکي وایي په کمپاین کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي 30 لکه ماشومان واکسینوي. دینی عالمان وایي چې میندې او پلرونه باید خپل بچي د ګوزان او نور ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو په خبره چې په روان کمپاین کې به د 15 کلو څخه کم عمر د 30 لکو 15 زرو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشالډ ته وویل چې د دې 15 ورځنی کمپاین وروسته به 2 ورځې کې چپ کیږي چې موخه د هغه ماشوم مانو پوری د پولیو څاڅکي رسول دي. څوک چې د په خبره پروان کمپاین کې د څاڅکو څخه به برخې پاته سوي دي.
ځینې علاقې د شتا چې پاره کې افغان ریفیوجیز دي نو پاره زموږ سپیشل فوکس دي. پاره کې چاغې ډیسټریکټ دي، بیا کوټه ده، بیا پښین دي، کل عبد الله دي، بیا دغه سی کلاس افلا دي، لورلای ډیسټریکټ په دې کې افغان ریفیوجی کمپونه دي، 44 کمپ دي، په دې کې زموږ سپیشل فوکس دي. او بیا داسې دي چې ځینې علاقې داسې دي چې پاره کې ریفیوزلز ډیر زیات وي لکه چمن ڈسٹرکٹ. پاگا ڈسٹرکٹ کی بھی آج مجھ خپل اسٹریٹجی دس مجھ کامنیٹ سٹاف دی چھ آگا سوشل موبلائزیشن کی اور خلق کانی کی چھ خپل کمپین وہ کی کخدا کری مجھ بدا کوشش کو چھ پدا کمپین کی یو کشنائی ہم نسپات وار کشنی تتساس کی ور قبل سی ولی چھ پا کراچی کی ہم پولیو وائرس تھا پا بلوچستان کی تقریباً پا لس دولس ڈسٹرکان کی کی پا نالیانی کی وائرس کا رسا ہوئی دی.
دلتا دا روختیا چارواکی پا دے باور دی چھ دا کوئٹ پا گڑن دا بلوچستان دیرا بکٹی او آبشار گوٹی هم د پولیو د وایرس لوجه د ماشومان لپاره اوس خطرناک سوی دی. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا سکتر عبد الله خان د مشالډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انکاری مور او پلار له امله د پولیو کارکونکي اوس هم د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ خو نو بس کوټه بلاک ورته وایي په دې کې کې عبد الله د کوټه ده پښینم پکې شامل دی. بیا زلې حب د کراچي ته نږدې ده دا زلا دی اوس ډېر بوختي مشبکې شامل کړه چې دورې زمش کوشش تی چی زیاده زیاده کار وسی. په بعضو علاقو کې خلک ست چی غین کاریان وی دی نه غواړي چې د دې کښنیان ته ویکسین ورول غول سی ولی دا غو څه غلط فهمیان وی خلکو په زینو کې ورچولې چې دا ویکسین کښنی ته تاوان رسی یا بات کې شاید د دې سره کښنیان درول کې کښنیان نه پیدا کیږي. نو دا غه د پاره به زمش خصوصي چې مون ست چې خلک خبر کی و دی پو کې په دا خبره باندې چې په دا ویکسین کې داسې یو اساس شای نسته لہذا غي په دې قانی کې قایله کې چې د خپل کښنیانو ته ویکسین ورکړي.
بل خو ډېرې مذهبي علمان وایي چې د پولیو په څاڅکو کې هیڅ داسې ضررمند شی نشته چې هغه دې د ماشومانو وصیت او روغتیا ته زیان ورسوي. په دې ترڅ کې به غوښ شو د بلوچستان و نامتو عالم دین مولانا انور الله کاکانې ته
بچن چې دې دوی کفالنه هغه مور پلار باندې واجب کفالت کې خو صرف ډوډۍ نه دا یو ګونې دي چې هغه کې د هغه پوره ضرورتي ژوندګي لکه بچی چې نه جوړه شي عامې بیماریانې د هغه علاج مور پلار خپل وخت مطابق کوي. یا مثلا گرمی روانه ده نو هغې نه بچ کېدو لپاره انتظام کوي. یا یخنی ده حفظ ماته قدم په طور منه مخکې نه له جرسیانې کپړې ګرمې دا راړي دغه رنګې دا حفاظتي ټریکجات لګول چې هغې کې د پولیو قطرې هم دي دا خو د بلکل د بچو حق خپل مور افسار باندې دې لارې کې رکاوټ ګرځېدل نه دي په کار. څوک چې رکاوټ ګرځي نو دا یو قسم خپلو بچو سره په خپله عداوت کې دښمني کوي. دا همدردي نه ده.
د روغتیا د چارواکو په خبره چې په روان کال کې د بلوچستان د 12 څخه په زیات ضلعو کې د پولیو وایرس یو ځل بیا موندل شوی دی. په نتیجه کې د بلوچستان په ډیره بوکټي او سرحدي ښار چمن کې د روان کال د فروری په میاشت کې دوه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوران شوي دي. چارواکو زیاته کړه چې د کال 2021 راهیسې په صوبه کې د پولیو کیس نو ښکاره شوی. دا د ونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو یا ګزړن ناروغي مخ له ختم شوی ده. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چېر چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
زموږ غلم مشال رادیو څاوري اوس زو د بارانونو او سیلابونو پر لور د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د تیر میاشتې ورښتونو او سیلابونو د غنمو فصل ته لوی زیان اړولې دي او په ځینو ځایونو کې خو اوس هم په پټیو کې اوبه ولاړې دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو لو ځنډېدلې دي. هغوی زیاتوي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي د تاوانونو په اړه معلومات غونډوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په ورستیو کې له اغېزمنو سره د مرستې ډاډ ورکړی و. انیسه اجمل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو فصلونه خراب شوي دي. د پېښور د متری سیمې کروندګر مراد خان د مې په دویمه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د غنمو فصل ریبلې دي، هغه د باران په اوبو کې ډوب پروت دی او دانې خراب شوي دي.
دی ځل چې کوم فصلونه زموږ شي نو هغه باران سره خراب شو، څه سیلاب یوړ او څه کوم پاتې دي هغه کې اوبه ولاړې. دی ځل زموږ د فصل نه خاص توقع نشته ځکه چې باران سره ټول فصل تباه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له وجې نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته بلکې باغونو او فصلونو ته هم نقصان ورسوه. د سوابې اوسیدونکو عمران خان وایي چې سږ کال د بارانونو له وجې د غنمو لونه تر اوسه نه دي شوي او دوی اندېښمن دي چې د غنمو دانه به خراب شي.
زموږ چې کوم سوابې کې غنمو صورت حال دی هغه ډېر ښه نه دی. نن دا د 2 مئی ده او ماته یاسي چې 2 کاله مخکې په 2022 کې په 20 اپریل باندې چې کوم دی غنمو کټایا نه چې کوم بیا شروع شوې زی په زی او څو کال چې کوم دی دا اپریل کې بلا باران نو شول او زی په زی په ګلیم شوې ده. نه دا وجه د غنمو کم فصل له تیار فصلونو او کم ټایم کې دی چې نور په کار نه هو نه شو ځکه باران ډیر زیات سو غنم پکې پریوتل. بارانو د وجه کم پریوتې غنم چې کوم وایي کې تیګونم روختل. فصل چې کوم دی تقریبا 30% چې کوم دی دا دی کم پیداوار دی ما په خیال کم وي.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو سروسې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دی په صبح کې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو په اړه معلومات راغونډوي او د سروې وروسته به له حکومت سره شریکوي. الته د مومند اوسیدونکي نجیب الله مومند وایي چې په خیبر پښتونخوا کې له وړاندې نه د ګرانې له وجې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او اوس که د غنمو پیداوار یې هم سم ونه شي نو ژوند به ډېر ګران شي.
دې ځلې چې څومره مخکې خلک به پر امید وو دغه فصلونو ته خوشاله به ورته وو د غنمو ترشرو ته غنمو کټای ته نو دغه شان دغه شان ته بیخي خلک انتهایی مایوسه دی. نو کم خلکو به مخکې سوال کوو کېدای شي چې د هغه خلکو تعداد زیات شي.
دغه سید مومندو یو بل کروندګر شاه سوار وای چې باید حکومت د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي.
زمو خپل غنم ټول اوبو کې او سیلابونو را خراب کړی دي او چې چرته ملاړ شو ټول اوبو سیلابونو والی دي او ټول تشتي او د دې حکومت زمونږ د خواته ټول زمیدار پریشان دي او حکومت نظام دا مطالبه کړه چې یاره د دې سهل لاله رو بسی.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د متاثر شوو سمکو فصلونو لړکی کروندګرو ته مرستې ورکوي او کنه. په دې اړه مې د زراعت وزیر محمد سجاد ته ټلیفون وکړ، خو هغه د مصروفیت له وجې راسره د خبرو نه انکار وکړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا بلوچستان کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي.
انیسا جمله چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو څخه د اورته زیانونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو قبایلي پخوانیو قبایلي سیمو ته د جنوبي وزیرستان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې پوځ ورڅخه کورونه نیولې دي او سرتیري پکې پراته دي. دوی مشال راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو هغه کورونه په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د وسلوال پر ضد د عملیاتو پر مهال نیولي ول چې تر اوسه یې مالکانو ته کرایه هم نه دور کړې. پوځ تر اوسه د سیمې د اوسېدونکو دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي آصف خان وایي چې معلومات غونډوي او له ضلعي انتظامي او نورو چارواکو سره شریکوي چې مسله حل سي. اشتیاق مسجد پاړه تفصیل لري.
د تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکی محمد ممتاز خان چې دا وخت په ډیرا اسماعیل خان کښې ژوند تیراوي په دغې برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې پوځ د ګڼ شمېر خلکې کورینا قبضه کړي دي.
شته ده په شوال کې او دغه رنګه په شکتوی کې شته ده او دغه رنګه په سره روغه کې شته ده او دغه په لادا په پټویلي کې شته ده. نو موږ دا پوښتنه بربر کړې هم ده چې دغه دا دوی ته ورکړې تقریبا 22 نکاتي مطالبې وې. په هغه مطالبه کې یو مطالبه د دغې کورونو د واپس کولو او یا د هغې معاوضې ورکولو خبره هم پشه کړې وه. نو تر اوسه پوره دا کورونه په قبضه کې دي، نو دا واپس کوي نه.
په سویلي وزیرستان کښې د خلکې کورینا نیولې په باره کښې پوځي چارواکیو لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي نه دي، خو مشال ریډیو چې د پوځ له طرفه د نیولې شوي کورونو کرایې معاوضې غوښتنې په باره کښې د صوبایي اسمبلي نماینده آصف خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي دا هم وویل چې که پوځي چارواکیو دوی ته د خپل کورونو کرایې معاوضې زر ویر نه کړې یا دوی ته یې خپل کورینه حواله نه کړل، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د جنوبي وزیرستان له ستونزې څخه ځو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د اوتمازیو مشران وایي چې انتظامیه د برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډینګ کم کړي او ورته د په څلوېښت ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی یا برېښنا ورکړي. دوی پرون په میرامشا کې له انتظامي چارواکي سره تر لیدو وروسته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې په څلوېښت ساعتونو کې یوازې دوې ګنټې بجلی لري چې کافي نه ده. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل سي نو په ټوله ضلع کې احتجاجونه پیلوي. بلخوا د میرامشاه انتظامي مشر مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې خلک د برېښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه د بجلی د ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
اوتمانځای قبیلو مشرانو میرامشا کې د مئی پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې څلورویشتو ساعتونو کې د شپږ ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج ته راوځي. میرامشا کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې پس انتظامی چارواکو سره یې ولیدل. د دوی په وینا حکومت انتظامیا ته دراتلون کې پنځ شنبه پورې وخت ورکړي چې وابډا یا نورو متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي. شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه څلور ویشتو ساعتونو کې یوازې 200 بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکول شي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډنګ نه وو، خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو شپږ ساعته بجلی به وه، خو اوس هغه 200 راکوي. د جرګې یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه، که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزې دلیلونه او ستنې د لرې کړي.
چلے وزیرستان بجلی مخش 24 گھنٹے چلے دلا چول افغانستان مو وزیرستان دا بانی سای دا مروا دا غوند وا کوچ کلا ای ڈی پی سی دی پیور تر تا دلاس گھنٹے کڑا بیا یار تا سپیس کڑا بیا درے کان نی ود وترو وسلی دو دا غنا بعد می جے چھ سی دا خبر نہ مانی پداشے نہ دے کڑا پیرا زو بیا دا عوام سر بیا مرا کا کا بیا چھ یو ور تا سچ چگے جا وا می دا عوام در چگے دا مٹ اترئی اغال چلنا تا جپلور نی کمی کنا
د مشرانو دغه جرګې په اړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو ته یې باور ورکړ چې د نورو قبایلي زیلو سره طریقه کار وي هغه به وزیرستان کې هم وي. نوموړي وویل چې قبایلي زیلو کې چونکې د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس دغلته د بجلی ترسیل کم کړی. ټولو قبایلي زیلو کې 200 بجلی وي. هڅه کړي د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او له جنوبي او شمالي وزیرستان اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر اوسیدونکو وایي چې په قبایلي زلو کې د برېښنا د ویش اداره یا ټیسکو ورته لتیرې ویو نه راځي په څلور ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې هغه اداره باید ورته د پخوانی موافقې له مخې لږ تر لږه 6 ساعته برېښنا ورکړي. د ټیسکو یو چارواکي ویلي چې حکومت هر کال قبایلي زلو ته د برېښنا په لړ کې د کروڑونو روپیو رعایت ورکوي. محمد سراج وایي چې په سیمه کې خلکو بې درېغه برېښنا یا بجلی کارولې او د رعایت پیسې ختمې شوي دي، نو ځکه لوډ شیډنګ یا پارچاو زیات کړي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د لند کوتل ملک عطا الله پر دی وای کر روان ګل ورځ پورې دوی ته بجلی بحال نشوه، نو بیا به احتجاجن د تیر پسیر سرکاري ادارو ته هم بجلی ور بند کړی.
روډ نه بندو کنه، نن د روډ خبره کړی مونږ به بجلی لند بندو، د غټ لند به بندو، هغه پر دا بند ان شاء الله چې مونږ ورته نو سوچ کومه پر مونږ ته بجلی خپل اهل کړی نه مخکې مونږ سره اګریمنت کړی سپیګو ګینټو بیا څلور کال اوس بیرته ما شپې ګینټې مونږ ان شاء الله یو سره کمو بیا سره نه ما شپې ګینټو باندې به سره خبره کو.
د بجلی په دې مسله ځنې نور کسانو هم را سره خپل غوښتنې اندېښنه شریک کړي.
نما امیر افریدانه د ټیسکو د پیسکو خلاف راوتلی یو چې دای د مونا بیل غوړي د مال خو د سیټی ایریا حقوق هم په کور دي چې راکی هغه حقوق هم مال نه راکوي چې سیټی ایریا حقوق مال راکې زبې لا بیا د بیل خبره سره دغه کو نو تا خو مال هیڅ نه یو راکړي.
خو بیا به داسې ته وې چې په 2 غنټه کې چې تو خو موږ له دمر را پرې خوای چې 2 غنټه لون د وګړي چې په 2 غنټه خو په خا وای کنه ایمو خو ټول لند ټویلونه پندغه بجلی باندې ستمو له دا بجلی نه راکوي موږ به
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو د عامه اړیکو افسر محمد سراج خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر کال دوی ته د قبایلی ضلعو د بجلی په مد کې سبسیډي ورکوي، خو دا ځل نه ده ورکړل شوی نو ځکه ورته د بجلی دورانیه یوازې دوا ساتونو ته راوستلې
چې کله دا خلک دا بجلی به دریغه استعمالی نو دې د وجه دا مسله راشي چې کم موږ ته سبسیډي والا پیسې ملاویږي هغه وخت نه پیله ختم شي نو حکومت بیا موږ لا دې حواله سره مزید احکامات راکړي چې تاسو دا لوډ شیډنګ سٹارټ کړئ سوای کوي او بجلی خلکو ته کم اور کوي د دې مسلې واحد حل دا دی چې خلک میټر ولګي چې کله خلک میټر ولګي نو موږ ته په پراپر بیلنګ ملاویږي پیسې به ملاوي ریوینیو به جنریټ کی نو دا مسله به بالکل بیا ناراضي
د خیبر ولسی وګړي وای په خوانه فاټا کې د مودو رئیس د بجلی بل ورکولو څه نظام نو موجود خو چې کله نه 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شو او یو شمیر صوبایي او وفاقي ادارو اختیار وروغځېده نو د بجلی ورکولو کمپنیو هم ورته امر کړی چې اوس به هر کور ته د بجلی میټر لګي او د یونټ په حساب به ترې بل اخیستل کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس